السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالمین.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د بلوچستان صوبې په لس بیلا سیمه کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې اته تنه مړه شي او 22 نور ژوبل دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کیډټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې موقع نوموړي د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د جنوبي وزیرستان په سفر دی، د مولی خان سرای برون سیمې ته به هم ځي او هلته به د متحده عربي اماراتو په مرسته د جوړ شوي هسپتال پرانیسته کوي. بلکې د قبایلي سیمو ولس په تېر وختونو کې په وار وار مشالې ډو ته ویلي وو چې حکومت په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالی په ګډون ډیرې ژمنې کړې خو تر دې دمه یې عملي شکل نه دی ورکړی. دوی دا هم وایي چې د قرضو ترلاسه کولو لپاره زیاتره شرایط قبایل نشي پوره کولی. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کانګرس ودانې مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو او واک انتقال پړاوونو وروسته لوړه وکړي. اتاویا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته مستقیم او سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په تیرو 152 کلونو کې لومړی وار وي چې تلونکی ولسمشر به د خپل ځایناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جارج ډبلیو بوش، بل کلینټن او بارک اوباما ګډون کوي. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ویلي چې هغه به هم هلته موجود وي. همنن به شپږ 50 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړه وکړي. دا به هم لومړی وار وي چې یوه ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده د امریکا مرستیال ولسمشر شي. په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکې د مسافرو یو بس په لس بیله سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوې چې پکې اته تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د بلوچستان د لس بیلې ضلع د بیلی سب ډیویژن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد د نن مشالې ډو ته وویل دغه پیښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې د الزیب په نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیز رفتارۍ له امله د نمی په لیویس یک پوسټه ورختلی او بیا اوښتې. په پیښه کې دوه لیویس چارواکي هم مړه شوي دي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بنو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د اطلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. جلسې ته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي. نو د په وینا بیا پر یو بې وسه الیکشن کمیشن دوی باور نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز بیا ویل چې کوم بانکي حسابونه عمران خان د پاکستان له ولس پټ کړی وو هغه درویش اکاونټونه سټیټ بینک نیولي چې د دې په وینا د عمران خان په لاسلیکونو چلیدل. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا برونو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره اړه لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 14 ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د برونو چندو ثبوتونه ورکړي دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمین درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته ورغلی دی. معلومات درکو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم پرون په اسلام آباد کې د جلسې په وخت لا الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د واکمن ګوند خلاف د بهرنو چندو مقدمه زر فیصله کړي. ڈیڈی رئیس اسماعیل خان عدالت پختون تحفظ موومنٹ یو مخفق ڈاکٹر سید عالم مسعود په عدالتی ریمانڈ د ٹانگ پولیسو ته حواله کړی. په خوست غلام خان لار باندې د سامان وړونکو گاڑو ڈرائیورانو د مبینہ بد نظمی او بے نوبتی خلاف احتجاج کړی.
چو څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري آلتا نوبت موجوده دلته ور راځي او دوه روپۍ لري ور را وسته لري هغه ځانګوي دغه ډرایورانو بچره ورته ګوري ادارې بنوبت زیور را باروي.
پښتانه ملت پال سیاستوالان وایي د پاکستان وفاق صوبو ته د عین له مخه ورکړل شوی خود مختاري په پوره توګه نه ورکوي. د عوامي نشګون یو سیاستوال وایي
چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی سیاسي انتظامی آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کړي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود را سره د ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشه وایو او تپوس ترې کوو چې وزیر اعظم عمران خان اول کمی سیمه ته لاړ او څه څه ویل.
جی بالکل، نن وزیر اعظم عمران خان سولی وزیرستان واڑہ تا رسیدلای دی اور واڑہ شه د کیڈیٹ کالج عمارت شه د قبایلی مشرانو سره ملاقات کړی دی او پخلا وینا شه د قبایلی مشرانو ته د انټرنیټ سہولت ورکولو اعلان ها وکړلی اور پدا موقع بنے د کامیاب جوان پروگرام لاندې د قبایلی ځوانانو د پاره یې د چیکونه تقسیم ها وکړلی په موقع بنے اور وزیر اعظم عمران خان پدا موقع بنے دا وویل چې قبایلی سیمه د ترهګری خلاف چې کوم جنگ د 1300 کلونو تیر شوی دی په داسې ډېر شاته پاتې شوی دی اور دغه د پاره د وزیرستان ته نن راغلی دی چې قبایلی سیمه د ملک د نورو سیمو سره برابر شي. د دې لپاره به د صحت سہولت د لپاره به صحت انصاف کارډ هر قبایلی ته ورکول کیږي اور چې قبایلی مشرانو یا د قبایلی ولس کوم غاټه غوښتنه وه د انټرنیټ د سہولت اور د پخپلا وینا شي نن دا اعلان ورته وکړي چې نن د ورځې نه به په سویلي وزیرستان شي د 3G 4G انټرنیټ سہولت به کار شروع کړي چې کوم د سیکیورټي یا امنیتي حالاتو په وجه نه سیمه شي بند وا اور دا سہولت قبایلی سیمو ته نه ورکول کېدلی.
صحیح اشتیاق قدم راته وایي چې یوازې واڼه ته تک د دوی ټاکل شوی کو نه سنور پلانونه هم په پام کې دي چې عمران خان نور علاقو ته هم لاړ شي، صدا سشته په پلان کې.
مگر دا اول واڼه ته در تک وو کریډ کالج شي د قبایلی مشرانو سره ملاقات وو او د نه پاس باندې اوس د سولی وزیرستان مولی خان سره بارون سیمه ته راځي اور التبه د مسعود قبایلانو مشرانو سره به ملاقات کوي اور په مولی خان سره یې شي د یو هسپتال افتتاح کوي.
خا د هسپتال افتتاح کوي د 3G 4G انټرنیټ په والا به تاسو کوم چې آی اپ دغه سیمه کې مخ کې دغه انټرنیټ موجود وو کو نه او بیا د خلکو سمره تمې وي ځکه چې په بیا بیا د سیمه ځوانانو هم دغه غوښتنې کولې چې دا د بحال کړل شي. نو مخ کې دا انټرنیټ وو د غلطه وو کنه 3G 4G انټرنیټ یادو؟
جی مالی، ہاں بالکل، دا 3G 4G انٹرنیٹ سہولت نہ قبائلی سیمے محروم دی. سوری وزیرستان سارا جو سمرا قبائلی ضلع دی جو اس پا خیبر پشتونخوا سے شامل کری شوی دی دے دیتا دی 3G 4G انٹرنیٹ دے 2018 پڑا سمنا دے دگی سہولت حاصل نہ دے اور بار بار با قبائلی جوانان ہو خاص غوښتنه کوله اور خاص کر په کرونا د بیماری لګیدلو نه ورسته چې کوم طالب علمان وي یا چې خپل سیمې ته راغلي وي د آنلاین کلاسونو نه دوی محروم وي اور دغه د پاره د قبایلی سیمو ځوانانو بار بار احتجاجونه هم کړي وي او خو نن د وزیر اعظم عمران خان دا وویل چې د سکیورټي یا د امنیتی حالاتو په وجه په 3G 4G انټرنیټ سہولت قبایلی سیمو شه بندش لګولای شوی و او نن دا اعلان ورته وکړلی چې د نن نه به سویلی وزیرستان شه خلکو ته د 3G 4G انټرنیټ سہولت کار شروع کړي.
ډیر مننه اشتیاق مسعود چې تاسو راته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو واوریدل وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی دی او هغه ته اعلانونه کړي دي تاسو واوریدل. ورسو یو بل خبر ته د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ برید 15 کاله پوره کېدو په مناسبت نن په پوهنتون کې د نن یو دستور شو. په دستور کې زده کوونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا 1400 زده کوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چرسدې د وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملې په شمول 13 کسان وژلې وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملې کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدستې هم کې خو دې شوي او ختم قرآن او دواګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خو محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسمه چې کوم دي د سکیورټي اسره ده د یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه ده کې برتره نو اس څه د سکیورټي ایشو ماته نه خاري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوي شي او هغه په خو او بد کې تمیز وکي خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او دا غي سره ریلیشن شي دا څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتون یوز د کون کی عبد الباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی خو هم دغه یاد سری سری دی بکله هم د خپل لزد کړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خورا واره شو او نو هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دا شوم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غا شانت جذبه زړونو کې غا شانت اوچته ده چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده. خپل د معاشه کې به یو مقام جوړو اغه بسرو چتو مور پلارو بسرو چتو خپل ډیګنیټی به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برت کې جوبل شوی دا پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته پسهیدول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې تزه سکیورټی ګارد ډیوټي می کوله او پرې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ذکرول دل دي سره لومبي دز سما شوی دي لومبي زخم شویم زم دلته دون ډیر دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګی چې د شتګر د کم سایت نه راغلی دي جی. اګه نه بعد موږ چې زخم شو ما خپل دا دغه قتل چیر دلته خو خلق بچکول لپاره بل سلار نشته خو خلق په خپل چغو سورو باندې دا کې چر دا پته نه لګی چې د شتګر دا ټول خلق کمپیو جی لګیو مجی او دا ټول خلق تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دي. هر جی سونه پورې چې تاسو قتل دي پی پی اس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. اغه ته ترنن ساته پورې اغه مراعات ملاوی کی دا غی لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تا غشن ریسپانس حکومت امرانه کو او خپل ایڈمنسټریشن یونیورسيټي امرانه کو.
دا د ونرا چې 2018 جنوري په 6 طالب وسلوالو په پوهنتون سهر وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبدالغفار خان باچا خان د کلیزی په موقع د امن مشارې تابعیا کړی و او دغه برید کې 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د باجوړ، مومند او خیبر برطرفه شوي خاصدار به په لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامیه لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپله دنده په ښه توګه نه وه ترسره کړې. خو خاصدار وایي چې دوی له ډیوټۍ انکار نه و کړی بلکې د حکومت په وینا کډوال شوي وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
پروند خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړي چې د برطرف شوی خاصدار شمیر او وسو چې ډیر پکې بحال شوی او بقایا 2.5 په لړن وخت کې بحال شي. د خاصدار او لویز وکونو د حقوقو لپاره په قبایلی ضلع کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرف شوی شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالی غوښتنه کوي.
پاوی باندې وشتغه وکړسنی کوم چې جوړ نه خالي شي وي پاوی باندې نه ورته نه کیږي لکه دا په مجبورۍ په حالات کې د اپریشنونو په وجه کې متاثر شو نقل مرتانی کړو پاوی ته ډیر کسان ریل سټیټ شوی هم دي او زبر د باجو خبرو وکړم چې د باجو ورسول د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي دا موعتل په خپل نوکرینو باندې به حل شي.
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلی ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلع خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټه د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي او اول کچګړی ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي. په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا صاحب وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د 600 پورې دی.
عملیات شروع شو په قبایلي علاقو کې خبر باجوړ په دغه کې مهمندو کې ملګري دا غزنا اجرات کو حکومت ریاست دوی ته وویل چې تاسو د کورونه خالي کړئ دوی اجرات کو چې پورو تلاړ واپس کله کې واپس وراله نو کنفیوژ ساتلی والا کې دا بحالو دوی ته چې تاسو بسم الله شي سر مې شي تاسو برتر پر شي
له دی وړاندې هغه خاصدار چې د سیمه مخور ملکانو ته د مرات په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په مهمند کې. کله چې خاصدار او لویز وکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومي خاصدار زم نکړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر لريټای کولو د خاصدارو تنخواګان ورکول جاری وساتل شي ځکه د دوی پوینا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یډالۍ و چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شي. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات له همشته
به د وزیرالات د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو د نه د بل جوړ کوي د پتنګ چې ځاړه په جوړ او هغه شان دی خو په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته کوم خبرې شوې وي یا د مشر په شاور ته چې شوې نو موږ تداویل چې موږ وزیرالات الله اوس کړی دی دوی نو براسي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرف شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پختونخوا وزیر انورزیب خان مشاد رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
دوی لپاره یو سیکشن کولاو شوی دی په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي. دوی خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څوک په څو وجه ټرمینیټ شوی دی چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي. کمیټې اوس بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوی دی دا حق به جانب شوی دی. زه امید لرم ان شاء الله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله به ځل سره حل.
یاد دی چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرف شوی خاصدار د تیرو درې میاشتو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په سوری پول چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی بحال کړی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
پښتانه ملت پالوای د پاکستان وفاق صوبو ته پاین کې ورکړ شوی خود مختاره ته پام نه کوي. دوی وای وفاق څه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څنګ په سیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګ په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د پاکستان په آئین کې د اطلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حد یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مه کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمی غاړې پاتې شو، یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسٹر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو پر ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منسٹر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې لورته ویل چې دا غیر قانوني دی. نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسٹر وو، نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منسٹری په توګه باندې ته دا نشې کولی. دیوال سبجیکټ دی، بس صوبی پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخواني وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبی په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخيو، موږ د دې ملک برخيو، نو موږ ته ډېر پریکړې داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي، پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلام مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړ زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړ زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته پنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلوو چې پنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده. ما مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې فیصله نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 راهیسې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ مقدمه روانه ده. بلخوا له دې ګوند سره اړه لرونکو 5 وفاقي وزیرانو ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زی راکوي چې د جلسې په غږ پیلېږي.
پاکستان جمہوری غرزنگ اسلام آباد کے دا الیکشن کمیشن دا ودانے مختا احتجاجی جلسہ اکڑا. الیکشن کمیشن کی دا 2014 کال راہ سے دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف پر ضد دا فارن فنڈنگ یا دا بہر ملکونو سخا پا غیر قانونی توگا دا چندو دا پیسو پاکستان تا دا روڑلو مقدمہ روانہ دا. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا جواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمی پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي خو خپله د ځان احتساب نه کوي.
جو بانک اکاؤنٹس اس نے اسی پی سے
کوم بینک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړیو هغه دیرویش بینک اکاؤنٹونه سٹیټ بینک نیولې دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. دا څه نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان له ولس او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند د جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل جواب کې ویلي دي کچري په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند د هغه ذمہ وار نه دی. د جمهوری غورزنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړي او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولې دي. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغې په کلاره نه کینی تر سوې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولې.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب
الیکشن کمیشن کی تاسو د بهرنیو چندو د مقدمه ځنډولو لپاره 50 تو تنزدې درخواستونه ورکړې دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دي. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویلي دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتلې دي.
خود پاکستان تحریک انصاف 5 وفاقی وزیرانو د جنوري په 14 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې د لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نور.
د پاکستان وزیر عمران خان وایي په وزیرستان کې به له نن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې موقع نوموړي د کامیاب جوان په نومو د فرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند د جو بایډن د کانګرس وطاني مخې ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو او واک انتقال او پړاوونو وروسته لوړ وکړي. 80 جو بایډن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسبیله سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوې چې پکې 8 مړه شوي او 2 ژوبل شوي. د بلوچستان د لسبیلی ضلع د بیلی سب ډیویژن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد نن مشال ډیو ته وویل دغه پیښه 13 هغه وخت رامنځته شوه چې د الزیب په نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیز رفتارۍ له امله د نمی په لیویس چیک پوسټ ورختلی او بیا اوښتی. د پاکستان جمهوری تاریخ مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تر انصاف ګوند د برونو چندو مقدمه پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف فورم په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. جلسې د تاریخ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي. نو د په وینا بیا به پر یو بل بې وسه الیکشن کمیشن دوی باور نشي کولی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د امریکا تونکو ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخه وینا وکړه. هغه پرته لدې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وښودله. ټرمپ ویل په هغه سویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې رپورټ پښتو کړی دی.
ټرمپ ویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په ورستۍ وینا کې وکړه.
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور او یا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستي وینا کې نوې ادارې ته پرته لدی چې د خپل ځای ناستي منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
new administration mugba nawi pranista ularu za da america da amniyat aw husaini satalu ki warta da barya la para dua kawm hilaman yu chi yow kh qismat ulari haga kalima chi dera muhima da
a very important word da america tlun ki ulas mashar donald trump ulas mashri ta kanu ki 4 november washwe democrat joe biden pawrandi mata wkhoda da amerikai electoran 308 grae joe biden wagatali aw 212 ham trump ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي. هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د اتلونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ غنو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړه. یو مظاهره د جنوري په شپږمه په تاریخوالي او بلوا واوخته.
All Americans were horrified by the assault on our capital. ټول امریکایانو په کانګري باندې لیرغلا وحشت وکړ. سیاسي تاریخوالي په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅ کله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیزا شو. تمه ده سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیزا ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بننده د هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کالو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کوو. د بایدن د ژوند په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخته سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه واره نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خواته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه واره خپل نائب یا مرستیال غوره کړیو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویورک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 75 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سموده د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هره ورځ له ډلاویر واشنګټن ته په ریلګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانہ دغه سفر دغه په پالیسی هم اثر وکړ چې بایدن د ریل گاڑی په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللی، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدل. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل وو، خو دواړه واره په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نوي و، څه زیات آزاد یا لیبرل و، او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي و. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
کاملا هاریس لومړنی هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي، په دې اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبرې او پلارې جامایکایي دي. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی په انتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه، تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه را مخته شوه. د نومبر د میاشتې د درې منټې په انتخاباتو کې لبریا ورسته هغه په یو غونډه کې خپل ملاتړو ته وویل
هر وړان جلی چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت ته لپام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري للوړو هلو سر ارمانونه ولري خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړي او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو
کاملا هاریس په ورستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکې سیاستوالو څخه ده هغه په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان کاندید کړ خو دا چې زیات ملاتړ را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګندې د ډونالد ترامپ ستاینه کوله لزن پرته د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل دا بریا د ټولو هندي ټبر امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هواد او سیمې ویاړ بللې اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالي په توګه انتخابیږي او دا چې پلرنۍ ټاټوبه جامایکا ده د خبره د دې هواد خلکو ته د ویاړ وړ ده کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه او په سنا کې د خپل جدید ریس پلرلو پیژندل کیده جو بایدن چې د لوړې پر مهاله تابعیا کلندې د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکو ولسمشر ګڼل کیږي هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي خای لاره کاملا هاریس پرانستل شي چې څلور کال وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د افغانستان حکومت امریکا له نوی حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ څه شو تړونونو د ترناوی غوښتنه کړي بل خو وسلوالو طالبانو هم ویلي دوی تملري منتخب ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوی موافقه ته ژمن پاتې شي خو یو شنن کې وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتر شي نور حال صالح محمد صالح په خپل رپورت کې راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن نن شهر شنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري
We would ask them to respect
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې لمک سره لاسلیک کړي دي دوی لمک سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوارخیزه موافقه لاسلیک کړي ده د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو خو اصل اول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي خو په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره سي
سیاسي مشارکت
برکت به د جو بایدن د اداره کې بهتر شي. خو دا به یو څه شرط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي په داخل د امریکا کې، د چین سره، د روسیې سره، نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنګټن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیک دستګاه په واشنګټن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک سوي موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایدن شایي په راروانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. پرون د خیبر په باړه پریس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلینو مانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایل او ویل چې په باړه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقع سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باړه کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه او په هغه وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
به بعد مرغه موږ داسې وخت لګیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یو او که چا رښتیا لیکلم مرګ یو. یعنی دغه نه خو موږ سره تیر شو کنه. دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی، نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غوندې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نورم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي او هغه هم په د رښتیا وویلو باندې او په رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي، دا خلک بیا مړم نه دي و، دا مریم نه، دا بیا ټول عمر ژوندي وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو لا هم دوی یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اته کله په دا ریډ زون کې داسې رپورټنګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به اپریشن شروع وي، فورسز به وو، مونږ باندې لسونه وچت کړي دي، خوف یو، تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو او مغه حالات تي او که انضمام نه مخکې وایم په صحافتي ذمهورو پوره کولو کې مونږ کوتاهي نه وکړي. مونږ له بنیادي هډل چې دای معلوماتو روغونډول دي چې هغه ذمهورې ادارې مونږ له هغه معلومات نه روکوي چې کم ضروري وي چې مونږ خلکو له ویرکو، کم ضروري وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو، کم ضروري چې مونږ دنیا ته وښیو چې دلته دا حالات دي.
صحافي ثاقب افریدی وایي په قبایلي ضلعو کې څوک په ازاده توګه باندې صحافت نشي کولی او که کوم تن یوه پیښه رپورټ کا نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نه کیږي، ځکه چې ټوله نړۍ ته پته ده، خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دي پاغه باندې ته بالکل خبره نشي کولای. که خبر دیو کنه خامخا جرنالیست دی هغه د یو چا سره وتړي، عکس العمل لازمن راځي. صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې. مشکلات هم ورته په علاقه کې جوړیږي، داغه بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي، دته هم ځاني خطر وي، نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصرالله پردی هم په 2010 کې په پیښور صدر کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانۍ فاټا کې خواوشا 14 صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي، او زیاتره صحافیانو خپلې سیمې پریښي او نورو بندوبستي ضلعو ته کډي کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي، سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رائے باندې بندیز دی. خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي، وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلی صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوري په 13مه د سوات سیدو شریف په ودودی حال کې د پښتو ژبې لیکوال سراج الدین سراج د 500 کتابونو مخکتنې دستوره ورسته یو مشاعره وشوه چې پکې د لر وبر نه شاعرانو لیکوالانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. دغه دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی چې په اړه نور تفصیل راکړي.
په سیدو شریف ودودی حال کې راجمع شوي ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو ته ویناوال وویل چې د پښتو په ژبه کې چې څوک هم په دې سیمه کې لیکل کوي هغوی د پښتو ژبې خدمت لپاره کار کوي. دستوري ته په اوړمۍ کې د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې سراج الدین سراج تیرو 15 کالو راسې پرله پسې کتابونه لیکلي او چاپ شوي.
په پرهر شاعري 2015، داغونه مې خالونه کړل شاعري 2018، د شعور انګازې شاعری 2018، منظر او پس منظر نثر 2018، او جڑا پترونم کے شاعری 2019، او اس ور سرا پ 2006 کے د ٹپو کتاب دزڑل درد میں ٹپکڑے د منی والو لسنتا رسولو سہ سکڑی دا.
د یاد لیکونکي په نثري مجموعه د جانزیب کالج پښتو ژبې استاد پروفیسر احسان یوسفزی تفصیلي وینا وکړه او په اخره کې ویل،
په اخره کې به دا ووایم چې د محترم سراج الدین سراج صاحب نثري اثر منظر او پس منظر د خپل موضوعاتي اهمیت او فکري تنوع په اساس د پښتو د نثر په پنګه کې یو د قدر وړ ځای.
په دغه مهال د مشاعرې تابعه هم شو وه چې پکې د جانزیب کالج یو زده کوونکي نایاب سراج وایي،
وجود مې ستړی شوی دی، خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي، د قام په غم غمجنه، د وطن په ویرخته یم، او جانان لیونه شوی دی، خالونه رانه غواړي. قایلې پسکړه ما بې وسه پښتنه یم، او بچی مې پزت شوی کتابونه رانه غواړي، حالات می پسیمه ده نفرت از فکرلی، دا زکه ده وطن فیزا گلو نرانه غاڑی، نایا پا مینه پایم او پا مینه پسی گرزم، خو گیر چاپی را خلق دی جنگو نرانه غاڑی.
شنگلی سره تعلق لرون کی شاعر او سندرغاڑی افسر افغان د خلقو په پرمایش په ترنم کې ټپې وړاندې کړې.
او پا ملکند او کند او کن بسر خیجو، پا پنج دارو سپلو او وهم خونا، او ڈکی را ٹول کا را ٹول کا را ٹول کا اور پہ بل کا زمان دستور دے پر ناخل در کا اوما.
دستور کے دا 15 کتابونو لیکوال سراج الدین دا پٹکے پسر کرا شو. رستا لیکوال دا ورغلو میلمنو منن اوکڑا اویل چراتون کی وقت کے بہم دا پختو جبی کتابونو لکی. نیاز احمد خان، پشال ریڈیو، سوات.
قوم خلکا زد مینے طلب گاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ہر ز خوشالے وشم دہر پختون غم خواریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما. زستا سو شملی ستایم، زستا سو حجرے ستایم، دل مبریا لغوارم، زستا سو جذبے ستایم، دل مبریا لغوارم، زستا سو جذبے ستایم، ولے میں پردے گنے، زستا سو وطن داریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما، ز پختون فنکاریما. تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندره ز خوستا سو خدمتگار ما ز پختون فنکار 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 ما